کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومند وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومند له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو او مسؤلانو د دې پټکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو لخوا رابلل شوی د عالمانو لوی غونډې ته په اشاره ویلي، په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په حق له پرېکړه ونه شوه، بلکې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پکې اجماع هم نه و. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شرافت ویاړ پرون د جرمني خبری اژانس ته وویل چې د ماشومانو هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې لیدې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي. د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي وزارت ویلي چې دغه فرعي کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دی او په هغو ولایتونو کې پلی کیږي چې ژمی پکې واکسین نه و شوی. او متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې مول دغه خبري او ټولنیزو کیسو خبرو. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We supporters took a wrong decisions leaving.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
کابل ته د پاکستان د دنیا علماو د پلاوی راتګ خبرګونونه پارولی.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکوي. هله دا ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي، په دې غونډه کې هیڅ د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري پر خپل ټوئیټر پاڼه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکلي دي ځانګړي استازي توماس وست او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله لري. هغه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست هم وایي د تاشکان په کانفرنس کې د په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تیره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوای د تاشکند کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړې، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستانه پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موردل چې د تاشکند کانفرنس پاړه طالبان او یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان یو خپل نه دي. طالبان دغه کانفرنس چې پرون تر سره شو بریالي او لاسته راوړنو ډک بولی، خو د امریکا یو ډیپلوماټه چې د افغانستان د ښځو بشري حقوقو په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم ده، هغه وایي چې په دې کانفرنس کې د رسمیت پیژندلو په لارو چارو او د غرض د رسمیت پیژندنې په برخه کې د طالبانو ملاتړ ونه شو. خنو کانفرنس په څو ورټول او څو بحثونه پکې وشول. په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنون کوي شیر حسن حسن پوښتلی دی.
اصل خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخه باندې بحث وکړي. د دې برخه د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملی کولو خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژي لاین تیر کی او جنوبی آسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کی، ډاټ حاصل کی، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس نه ده، سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبان د فارخه د فارې خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلې کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولسته څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوی و په 2013 کال کې، حتی دغه نه مخکې وړاندوینه شوی و. ګټه افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وسلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او زمنن به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډیر اسانه شي. زمنن به افغانستان د دغه لینډ په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم وویل چې داسې توقع له دې کانفرانس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګیه چې د موټرو وشوله، فکر نه کوئ په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و چې د تاشکند پرونی کانفرنس په اړه یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان او نیزه خبرونه لرو، هیله ده چې را سره یې واوري. اوس هم راځو د راپورونو دوام ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو ناسمه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بربوک له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لویې سرغړونې کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بله مسئله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونه یې پارولې دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرانس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړې تمرکز لرو، ځکه لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د جګړې وضعیت ته ورزو. د روسیې پوځ وایي په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه رسولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه شوي دي. له بلې خوا په دونیتس کې د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو د اوکراین د برېښنا د تولید د یوې لویې فابریکې د نیولو ادعا کړې ده. تفصیل یې له نوریاس نوریا اورو.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا اوشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسو بری کې چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلی خدای نه د تایید کړی چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده دی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د اسم هیریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیتسک کې زیات صف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلي اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو سم په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په هلمند کې د کجکی بند دویم فاز نن پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان او د ملي تلویزیون مشر رحمت الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کجکی بند دویم فاز پروژې کارونه پای ته رسیدلی او نن به پرانستل شي. د دې بند د پرانستې مراسمو لپاره د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر ترڅنګ یو شمېر نور طالب چارواکي هم کجکی ته رسیدلی دي. د کجکی بند دویم فاز له جوړېدو سره د دې بند د برېښنا ظرفیت 100 میگاواټه زیاتېږي چې د هلمند او کندهار ډیرو سیمو ته به برېښنا ورکړي. د کجکي بند د دویم فاز کارونه په 2016 کال کې د تیر جمهوري حکومت په مهال پیل شول، خو د اوبو د ملي ادارې مخکینی رئیس خان محمد تکل بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د دې بند پارچه والله هم نه ده جوړه شوې چې د اوبو د ډېرېدو په صورت کې د شاوخوا سیمو خلکو ته تاوان رسولی شي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د پارچاوي د جوړولو کارونه پیل شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر کال کې 100,102 تنه وچا او تازه میوه، سبزیجات، طبي نباتات او زعفران بهر ته صادر شوي دي. د وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي دا میوې، سبزیجات او طبي نباتات چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کیفیت له تصدیق پاڼو وروسته صادر شوي، د دې تصدیق پاڼو په اعتبار سوداګر کولی شي خپل توکي په اروپا، امریکا او استرالیا کې وپلوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د میوو، سبزیجاتو او طبي نباتاتو د صادراتو د پراختیا ادارې په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې صادرونکي توکي دې په نړیوالو معیارونو برابر کړي تر څو د ده په خبره په نړیوال بازار کې خپل مشتریان له لاسه ورنه کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90.15 افغانۍ، یو یورو 90.04 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 106.45 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.65 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 2.68 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 304 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به کابل ته د پاکستان د دیني علماو د پلاوي د سفر په اړه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ورسته یو ناڅاپي سیلابونو ته پام اړولې او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې ستر نړیوال مرستندوی ټولنې د مالی مرستو د راټولولو لپاره د وګړو افغان خزو او ماشومانو پوسټرونه خبروي. په افغانستان کې لکه د تیری جون میاشتې د مرګونی زلزلې په څیر ناورینونه رامنځته کیږي. د ګارډین په لیکنه په دې ورسته ورځو کې د جګړې ځپلې هیواد ډیر خارونه او کلی چې مخکې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو نو دراوتلو شاهدانو وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په چکو او لمنو کې طبي یخچالونه ویلې شوي چې لامل مرګونی سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلي او د هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغیزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبي یخچالونه چې په سرعت د لمنځتلو په حال کې دي د هغو افغانانو د معیشت یوازینې سرچینې دي چې تر ډېره په طبیعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی او له بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن آی په نوم آنلاین خبرونه د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلی او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت ټینګښت ادعا وکړه او وی ویل چې افغان هندوان او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خبرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله هیواد پریښی بیرته خپل هوا تستانه شي. ایسترن آین خبرونه وای د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون په 13 نیټه د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر یو ګوردواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګوردوارې یو مسلمان ساتونکي پکې وژل شول. دا برید چې مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه واخیست د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پریښودلو په تکل شي.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر په ټولنیزو شبکو کې پراخ عکس العملونه پارولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرانه افغانستان ته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکرو لپاره دا سفر کړی دی. باختر اجانس وایي چې دا پلاوی ورمورز د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. زموږ همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لشنونکو محمد ظاهر اکبري سره په دې اړه مرکه کړې او په فایل کې پوښتلې چې د پاکستان د پلاوی سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دا غملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د افغان طالبان سره په کوم مسایلو باندې وغږیدل. ظاهرا خودي خی چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي. خو بیا وروسته وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي. خو وروسته وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبريږي. خو وروسته وروسته په کړنو کې چاغه پروژې دی تطبیقوي، په غو باندې ولس خبريږي. مثلا د ترانزیت مسله دا چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته، د ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابيږي، زمونږ هر څه مصرف کیږي، مګر ګټه صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو په خلاف راغلي دي او دا غو مسایلو کې چې ځنې طالبان خاص هلکه خاتمن د ایسای په واکه ده او ځنې طالبان چې دغه مسایلو ضد کیږي، دوی دغه کسان چې معمولا د غو طالبان استادان دي یا د غو مدرسو کې درس ویل دي را لیږه هغه په دلاسه کوي ترڅو پاکستان وکول شي په ډیره اسانه او د دغه ملانو د نفوس څخه په استفاده باندې د افغانستان هر څه تالار کړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي محمد ظاهر اکبري وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو زموږ پر ویب پاڼه سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه او د غراس کلي عکسونه ویډیوګانې لیدلی شي. اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
د ګرمسیل د هلمند د ولایت ګرمسیل له ساړی څخه د ژغیزم ده د طالبان نه دی وروره خلګي غار کوشیان ګران کړي ګمرک زیاته خدا و د تنخوا به دی جدي جوبو خنه خځه خو ولس له جبا خدا شان ټول دار ګران کړي.
زنه کې احمد اسرار د هلمند ولایت څخه ستې سره پاړی کیم. دلته د هلمند په ټولو بازارو کې ګرانی هوښ تر رسیدلې ده. په دون اندازه باندې ګرانی ده چې د وشي قیمت چې سړی نس کولای او په د هر بازار کې د هر بازار دکانداران خپل په مابین کې د نرخو کې یو د بل څه فرق لري.
السلام علیکم، محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت در سره د واتساپ پر لیکه باندې يم. او بل انداز ته چې درته شان ډیر زیات ګران سوي دی، بيخي یو پتاک غوړي په 1500 1500 1500 1500 1500 دغه شاوخوا ته دی او بلم یو بشکا غوړي هم دغه ساکه چې 1500 1500 افغاني دي. نو دلته بیکاریان هم ډیر دي، نو ځکه بیکاری خپل هوش ته رسیدلې ده. او بل دا شه دي موږ هله د تجارانو وډونو څخه دغه چې دغه یو څه شی دلته خپل پر خوار غریب ملت باندې زړه وسوځي دغه شان ارزان کې یو څه.
زه د غزنی ولایت د دیاکول سوالي د برینزول کلی عبدالولي خبره کوم. دما طالبان له مسیرانو شدا خوایش ته باید دلته د خوراکي مواد نرخونه به خل ور دي باید ته توجه وکي. نور دا تیلو دا شیان ملیر ګران دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، تاسو حکیار دغه پیغام له پکتیکا چې درته پریږدم. په پکتیکا کې د تیلو او د خوراکي توکو به ډیر لوړ دي، ځکه چې مسول چارواکو نو مهله ده چې د غوبوی کمخت راولي.
د هلمند ولایت د نفراد ولسوالۍ خبر در کوم غوړی غنم د امارت خدمات د غشتنګ د چې د غنم مو دا وړو د چا یو د غوړو د ټول شنګران سو تیل ګران سو د څنګه مده چې د دوکانداران ته د یو نرخمانه کشیر دی د شانو ته یادی د دولت سره دغه قراردار وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. طالبانو سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان پلان مهال کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په زابل کې 14 دوه ماشومان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. او د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی، چې هدف یې شپږ میلیونه ولکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازې بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بيخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
په فرا ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فرا ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي، د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بې وزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې